یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پور پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو یو تن چې په اعدام محکوم شوی وو اوس یې استیناف د اعدام حکم تایید کړی دی. دا څوک دی او په کومې محکمې په اعدام محکوم کړی دی؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د بې پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د سترې محکمې ویان ښاغلی قیم همدارز وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلی دی چې لکه ښاغلی غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او د دوی په دې کتنه کې په افغانستان کې د هدفي و جنو لکبل خپل اندیښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکونکو هدفي وجنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا موئینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته.
ما از مقامات حکومت افغانستان
موږ له افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولې خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي په دوو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل شوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې ومنه. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولی. ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د بلجیم د اروپا په کالج کې د وینا پر مهال د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق د هڅو په اړه خبرداری ورکړ او ویل اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د دې وچې ساتنه په یوازې ځان نشي کولی. سلطنبرګ زیاته کړه چې د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق اچولو هڅې به نه یوازې ناټو بلکې اروپا هم کمزوري کړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ناټو له اروپایي غړو سره د امریکا اړیکې ترینګلې شول. نوی ولسمشر جو بایډن که څه هم د ناټو له غړو سره د نږدې همکاریو غوښتنه کړې خو په عین حال کې پر دې اړتیا ټینګار کړی چې اروپا باید د ناټو لګښتونو ته اوږه ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبند کې نه غټي بيزوګانې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې واکسین شوې. دا د نړۍ لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمیر واکسین کېږي. د سان دیګو د ژوبند چارواکو نن وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د دوی دو نسلونو نه بيزوګان په کورونا ویروس اخته شوي وو. د دغه ژوبان ویاندې په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي چې واړه نهو بيزوګانو ته ازمیښتي واکسین ورکړل شوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ شوی وو. او رسای خبر متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو تستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه کړې چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل واشنگټن خوښ دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه ځینې هڅونکې اشارې ورکړي. نو اروپایي شریکانو هم موافقه کړې چې پر ایران له انتقادونو لاس واخلي. پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته پته مده څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ باعث شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو وطن د اعدام حکم تایید کړ. وړاندې جزئیات درکوو. په افغانستان کې مو د اوربند په خاطر د ولسمشر اشرف غنی له نویو هڅو خبرو. په دې خبرونه کې به د دې سربیره د واورې چې په وزیرستان کې یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومت د خپلو شتمنیو د لمنځه تللو تاوان غواړي.
تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دکان وو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگټن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو تستون شي. او روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام کې د رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټرانو نظر د سر شریکو. د ترهګرۍ ضد محکمې د عادل مشهور په اړه د اعدام حکم تایید کړ. البته استیناف محکمې د لړم په میاشت کې په کابل په هنتون په شوي بریټ کې آرش پلاس لرلو تورن شوی وو. په دې حمله کې د اتلس تکونکو په ګډون شل تنه وشل شوي وو. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
شبا صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې هم د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد شهیم قایم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بغداد زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طرح عادل چې فارش او طلحه مشهور و، مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و، اوس دا حکم د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی. د روان کال په لړم میاشت کې پر پوهنتون کې چې مسؤلیت یې دایش ډلې ومنه، دوه ویشت کسان ووژل شول او له څلوېښتو زیات نور یې ټپیان شول. د سترې محکمې ویان ښاغلی قایم همداراز وویل چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. پر کابل پوهنتون د بریټ یو شمیر قربانیانو سره مهم خبرې کړې. د دوی یو غوښتنه دا ده چې د حملې دغه طرح باید علني اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت شي. د حسینی مور چې لورې د کابل پوهنتون په بریټ کې وژل شوې وویل چې که څه هم اندېښمنه ده چې حکم به پلی شي او که نه، خو هغې له ولسمشر غني وغوښتل چې دا حکم ژر تر ژره پلی شي. دا یوازې د حسینی مور نه وه چې موږ ورسره خبرې وکړې او د هغې لور په دغه پېښه کې وژل شوې، بلکې اسحاق چې د ده هم د ویشت کلن زوی په دې بریټ کې وژل شوی و د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. غل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي، دغه کسان باید په اعدام په محضر کې اعدام شي، داسې نه شي چې تور خلک په سر وسه وتړل شي او پټ اعدام کړي، بلکې د دوی غوښتنه دا و چې باید په عام محضر کې اعدام شي. په کابل پوهنتون کې د نومبر په 22مه د دریو کسانو په برید کې چې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول، ډیری محصلان وو او د برید په کور دننه او بهر لګړو غبرګونونو سره مخ شو. بلې شي بشه
ډیره مننه و مور دل چې عادل مشهور په آرش د افغانستان د ترهګری ضد محکمې د استیناف محکمې په اعدام محکوم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپټول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې سم خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړی غوړی چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په هدف د هڅوم لا تړ وکړي. شاغلی غنی پرون مازیګر د ایکو 14 سرمشیزی ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو له مشانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلې دی. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14مه سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شو. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیز فایر
لایو پر اخور بند څه حساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې رواني خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شو یو. هغه وخت راغله د چې دا توتريخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا ویغړې فوزیا کوفی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي چې د دې په وینا غټوري وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیل زاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت او تلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې خلیل زاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر لزان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکه نغواړي نومي افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمدای چې خلیل زاد په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبري وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحه ته د خغلی خلیل زاد لومړی سفر دی. خلیل زاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې دروستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه دی او کال تیرې دورسته هم په افغانستان کې د تاریخوالي کچا نه دره کم شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع غټورو خبرو تستون شي. د هیله ورسته تر دې وشودل شو چې د واشنگتن اروپای شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقه ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح له تاسو سره شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. د هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
په قبایلي سیمو کې مشت افغانان وایي په دوو سیمو کې د پاکستان د پاوس په عملیاتو کې د دوی شتمنیو ته سخت زیان اوښتی. د پاکستان حکومت ویلي دي دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی، البته دا پیښه کلونه مخکې رامنځته شوې ده. تفصیل لبنو د عمر وزیر پورا پور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشا و میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په سیر دی د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وای چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامل ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایی دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستي، خو دوی لا هم نه دی وربللی. د افغانستان پکتیا اوسیدونکو عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوه، د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی تر په خلکو کې می خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې می دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې می لرلو هغه هم په زربیازه اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چې لرله هغه په زربیازه په اپریشن کې ختم شو. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وای چې میرامشا ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپل دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې خلا ور سره مرسته نه دی شوه.
زه دا 15 دیرش کال میرام شاه کې پروتوم په ډنډ کې په ملخان سره کې می دکان وو د ډک کورونا ډک د څلرش غنټو کې مشت امره کې چې په زر بیا زب کې وته اوري مجرا وخت یو او مش دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم ډکړي دی ور کړی مدي او مش خپل لسونه د توانون ور کړی دی مش د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزای ور کړی توانون ور کړی مش هم خایش
عملیاتو کې ختم شوی خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دی کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي هغه چې کله مونږ ور وړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. تو شمالی وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو خو چې کله مونږ دا پارچې ور وړې دي د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرام شاه کې د افغانستان وګړو دا دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی دی چې د متخصصو ډاکټرانو نظر په دې ارتباط له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به وړاندې په تاسو له نړیوال کرکټ هم خبر کړو چې نن کومې لوبې روانې دي او څنګه روانې دي او نتیجې چیرته رسیدلې ده. خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نیوی ډیلی دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څوړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین باندې خبري کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غزیدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلی دغه دهلیز د لومړی وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو د بارونو د ځای پر ځای کېدو د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل شوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر شوي او یا لوټ شوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي؟
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه دا تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسوم یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمو اسنادونه راځي تقریبا درې څلور کال یو څو سم چې موږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، که یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ
خبر خراب دی. وچکالی مری حکومت کو سر وسی بھائی منتقوتی ورسی حالت نو کال اوباز حوالت واسطی واسه ولدی اولاته څه ځایونه ولدی ډیر منل
یزمن دا چې سرکې جوابات وبډېر چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مذاهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخته. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، وزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو او نړیوال ډګر ته. نن د په نړۍ کې څو لوبې روانې دي. د هند او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده او نن یې دوهمه ده. بل لوبه د شلو ورونو ده د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. د ټیسټ په لوبه کې پرون د انګلستان ټول لوبغاړي د 215 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په جواب کې تر اوسه پورې هند 110 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او دا لوبه خلا روانه ده نه دوهمه ده او د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د نیوزیلند په کوربه توپ د شلو ورونو لوبه روانه ده د استرالیا ټیم لومړی بیټینګ وکړ یو سلو شپش پندوس منډې جوړې کړې شپږ لوبغاړي وسوځیدل په شلو ورونو کې په جواب کې تر اوسه پورې د دریم اوور لا نه دی بشپړ شوی نیوزیلند دولس منډې کړې دي کوم لوبغاړي نه دی سوځیدل په احتیاط لوبه کوي او تقریبا لوسه یو لساته ورسته د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ د شلو ورونو لوبه ده د دې لوبې کوربه ویسټ انډیز دی او دا لوبه ورسته نو پیل شي دوله ساته د زمان تغییر دی ویسټ انډیز کې حالت لا هم اوس شپه ده دوله سپچې او ډیر دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور
د استیناف یوې محکمې د کابل په هنتون د تروریستي حمله د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ پر عادل چې په آرش او طلحه هم مشهور وو د حکم د حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارګوای په دې غونډه کې د سولې لپاره د سیمایزه او نړیواله اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو د بی پولي خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څنګ مسؤل وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته د ناتو عمومي منشي وایي اروپای ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان دفاع نشي کولی ینس ستولتنبرګ وایي چې اروپای ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د ځان دفاع نشي کولی متحده ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو جوبن کې نه غټي بيزوګانې د کووډ 19 ناروغي پر وړاندې واکسین شوې دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په دومره لوی شمیر ژویو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي
اوس هم روغتیا د شمنشتمنی پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین موضوع بحث ما این بار صحت روانی است یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه روی از این مسائل یک کمه که صحبت میکنیم مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند دکتر سب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عام از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن دا. خب سروری سب اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن امین موضوع یک کمه که تعریف و روشن بسازین که چی است چی چیزا را ما باید امروز روی صحبت بکنیم دکتر سب سروری
تشکر سب آقای نظر اطلاعات اولت خب من موافق که صحت روانی را باید ترجمه بزنیم اما مسئله عقلی و عصبی بیشتر اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم و هم یک جایی در بدن ما نیست صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جان بگوییم حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش و مطابقت بتواند و به طور مؤثر و سودمند در جامعه سهم بگیره این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره
صحت روانی یا امراض روحی میگه من تا از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیالم بر مغز و کله و سر حالا دکتر سب صافی شما چی گفتنی دارین
بسم الله الرحمن الرحیم یوزل بی اکران و هواتوال و تامدارنگ تاستا و قابل سروری سب تخفل سلامون و نیکی هیلی و رندی پومه سروری صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په دې خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه، او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زه غواړم چې لږ ساده یې ووایم، زمونږ د روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه، زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه، د افکارو، د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه څه ووایم، د دې د تاثیراتو لاندې دي، او دغه همغږې فعالیت څه دی کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځنی فعالیت ولرو، د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسوو. کار کله زمونږ په فکرونو کې، همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې، او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي، دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي، او هغه رفتارونه به د تکلیتوب سره مخامخ کړي، او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نه شو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت، همدغه د افکارو، د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعې ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي، لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو، نو موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سبب مواجه شي.
ما ژورنالیستان خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی د کجاست؟ د کجای انسان است؟ مثلا د کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا د کدام عضو بدن باید توجه شوه که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریس
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح عدخل داکترها شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود، گره میمونیم برای کسایی که هم اهل خبرت هم در قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میاییم، روان محصول دماغ است، به طور که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه شنیدم به مشام میرسه، از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنیم دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا میشه که گل خوشبوی باشه، ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم علی بیترویگی نشد، ترسیدیم از کل کلمات. مغز ما بین کلی آدم که میباشم مغز، امی دماغ میگن یا ایره از لحاظ طبی چی میگن؟ ایره سبیره ما چی بگویم که بیادبی نشد؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها برین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. همونطوره آمیانه همین آما برش مترادف استفاده میشه، و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همین دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرام گفتن. خب خود چه کله شاید 2 کیلو شد، ما چیم دیگه. صافیز محترم، بله تشکر سب. صافیز محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه، آدم را رفتم نمیتونه، پای آدم کچ کچیش نسون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سیقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سب بفرماین امی رو بگوین.
بله، بله، در دماغ وظایف مختلف دی. در تیوریون و در نظریات پاساس در طول و فعالیتون و مرکزون و کاغذ منگ فیزیکی فعالیتون دی که هیچ حرکتی و حسی موضوعاتم رازی و همدارنگ روانی فعالیتونه. د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي، په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پورې، یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې، هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی، په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او څه فزیکي دي او څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي.
نو په ټولیزه توګه ویلی شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت په تیم منتها قبل از شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیلم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل ای انسان میباش هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه و تا مثال میگنی را قسم جور شده مثل چارمغز واری مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن گمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سیب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سیب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سیب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سیب؟
تشکر سیب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی از این ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزهای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند امور رفتار انسانه، عمل کرده انسانه، نگرش انسانه و او چیزایی است که ما به رزوی انستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجاربی که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به همون انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا این که رفتارش از امون شکل میگیره، عکس عملش از امون رقم جور میشه، این رقم نمیشه این موضوع رو سازید.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود ایج حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور هستیم. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچه اوی چیزا رو یک کمه که اگر معلومات بتین دکتر سیب صافی.
بله مثلا صدای شما را در قسمت وظایف که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارم چه پختو جا بای او آئی ما پختلا تصده چه روانی اختلالات، روانی گدوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات پسورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگرنی وجود نلری و اغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکسنگا چه سروری چه رایا کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. زمونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور کې مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدانه مثلا په یو اندازې ارثیت او په نورو انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه درشه تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي او یا دا د چپلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواعې د
خلقی ناروغی و کدلی شی چه دا بیولوژیکی او ارسی جنتیکی او همدارنگ دا روانی اجتماعی او عملو لکبلا او همدارنگ سایپوتیک اختلالات زیادر جنتیکی موضوعات که مطره پاس دی یعنی بازی تاسی مسائل دی چه تردیره پوری دا انسانان پا توانمندهی که مثلا نیی چه داره پا قابل که دغه وکی د بعض سپیسونو په مقابل کې د بعض روحي رواني فشارونو په مقابل کې اما لارې چارې شته چې بعض رواني فشارونه کم کړل شي د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپیسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نشي په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي ټولنیز عوامل دي جنګونه دي جګړې دي فقر دی مهاجرتونه دي بدبختي ده بیکاري ده دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبره وي خو په لنډ ټکو باندې وایم موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو چې د ابتدا نه د ماشومانو په روزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی همدارنګه د روان پالنه دا کی چې هلته فشارونه نه وي هغلته سپیسونه نه وي هغلته محرومیتونه نه وي ارسي او جنتیکي فکتورونه مطرح وي یعنې د هغې په کورنۍ کې څوک ناروغه تېر شوي وي او یا ناروغ موجود وي مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سپیسونو نه وساتل شي تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فکتور همدغه د ارسیت او جنتیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې هغه بیا پروانی اختلالات او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر دکتر سبال، به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام بر شما و میمون عزیز شما دکتر سلام و ما را بپذیریم. فضلالدین وردک هستم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتتان را طرح کنین.
یک دوست ما است سمش 25 است، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، این وقت شو که خواه میکنه میخواهش امی زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خوش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابسوردگی زیاد داره. همی هرچی قدر برش خوشی نصیب کنی باز هم امو تو میزنه، یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر من نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهی دیر دست هستیم، ایتو دسترسی به دکتر و شبخانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما. دوی پرسنی تاسو دارم، اول پرسن خو می داده شی تاسو شد می بانی وکره، یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی، یعنی روانی تکلیف تاسی با پویگی روحی تکلیف چی دی مجم ملایان و آغا صاحبان دا پا دمو پا دوا و پا تاویز و پا دی بانی اداره کیجی. زما پرسن ساس سرای دا چی دا روحی یا دا روانی تکلیف یعنی مرد وقت کشر لرو، یو کشر اوناست یو کشر زکور دی، دا روانی تکلیف پا کشر زکور که دیر پیدا کیجی که پا کشر اوناست که. بلا پرسن می داده چی زمج کتابو نوایی وی دا میده چی دا مادن دا نجاست دی، دا خبر دا میده سراوزی دا باید پا دماغ که تستیه شی، کشیری تستیه نسی نجس براوطلی نجس بدولیجی. زما پرسن داده چی دا اینی تو یدل پردن چی پرسنوی که دغه عذابی دی انسانانو چی پا انتحار که پریسیوی، یا خوشی دی انسانانو یا سرون دی انسانانو چی پا انتحار که پریسیوی، دا دوگو معلوم اول سمر پر دغه روانی یا روحی تکلیف بانی تاثیر را چوالیسی، سمر و خلقو تا روانی تکلیف پیدا کوالیسی.
بله یک شنونده دیگر هم بگیریم، باز بس است که جواب را میگیریم. قاری سر پشتون هم سوالش یاد داشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوص ولایت ازازی میزان دی ولی سوالینا ولی ولایت کندار تای سپاری که کیم.
بله ولی ولی خان میربانی
دا سوال دکر سیب نازده غد دا زیخن می سام کور نکوی مثال اغا کسا می با ملت که پویر وی ملت که پغوی پغوی ملت که بیا پویری گی او بل دا کولای شان زو عمر میا درنه د سلوی سو کولو کی امی جی چان مان شان ز کولای یا دی وشین مان شان ز کولای دا بخ می خد د شکلانه کی چوم زخم بی خید سی صحیح و چی اندازای نه و اوس می د ذهن پک ختم شوی دی د ډاکټر سیو نه می دا میره بنو کی دا پختنه کا سوال رو کی چی سوت کی دی دا
بفرمایین سروری سه به اول شما
سلامت باشی آقای زریف نظر در قسمت امو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن من 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست
و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و بهورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه می رخم هستم، امکان افسردگی بیشتر پیش از دیده نشه. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کچه آموزش داریم، اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنن که یک ماینه هم مستقیم شوند، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از رای تلفن خیلی درست نخواد بود، از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت به کدام چیز غیر دوایی مثل مشوره و دیگه داشته باشه او رو هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم و دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید برای مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونم خودش میتونه از طریق همو مردمی که همین عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. به قسمت دم و دعا و تعویض ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و مواد میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه را مردش داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم میگه پایش باید نرمال بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و یه گپا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است، شاید بسیار هم ارتباط داره. آدم های خانم ها اطفال کسایی که امثال است اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر رنج ببره، اما جوانان نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز با کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جو و سخت دل و بیرحم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد رو برن به بعضی حالات، به بعضی حالات تأثیر نمی کنه، اما آدم های بیا پراتفه و نرم دل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب راه بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعضی سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو ز بیا هم وارم جو باندې لګوازی ته ما د لوړی ورو د سوال د جواب په مطابق باندې لګمس کی چویل شو د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د هغه باندې موږ زیات کافی معلومات نه لرو، هغه د مذهبي او دینی مسائل دار خبرت وکړل شي. راغلو د رواني مشکلات او لکبل رواني مشکلات نامخ کی چارز وکړي، چې څه چا په فکر کې، د چا په تفکر کې، د چا په احساساتو کې، د چا په هیجاناتو کې، د چا په رفتارونو کې داسې تغیرات راغلي چې د ټولنې د موازینو او اصولو سره موافق دي، د خپلو حقوقونو او د خپلو غوښتنو دفاع نشو کولای او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي. نو په دغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه شخص یا د رواني ستونزې او یا د رواني اختلال سره مواجه دی، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي یا اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه بیا شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین، لکه څنګه چې سروري صاحب وویل موږ د هغه علماو طرفداري چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر ضمن د ډاکټر صاحب هم راجی کی. موږ فقط په یو شي کې بعضې مخالفتونه کوو چې لکه بعضې ورته وایي چې دا د جندو پري کار دی، د ډاکټر کار نه دی، او هغه ناروغ کېدای شي چې یو ژور خفګان یا ډپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو را ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دینی مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسو د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او ته هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي چې هم د تلقین او تداوی و برخه ده. اما بعض نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې څه باید دوا ونخوري چې په دې باندې پیریان خفه کیږي چې دغه بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار و او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسایل برخې د رواني ډاکټرانو پورې مې ارتباط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې د هغه علماونه چې دین په برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کړنو په ارتباط باندې، ځکه دا ممخ کارز چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که په مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین، نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. راغلو د رواني اختلالاتو په ارتباط چې پوله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینهو کې ډېر دي، رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي، یو تعداد یې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس، یو تعداد یې په نارینهو کې، او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشرونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي، دا مسایل هم پکې کېدلی شي. او د معدې په ارتباط فنسبري چپر خو فرول معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري د موادو هضم او جذب دی. نو خبرې د معدې نه راوځي، خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د تاب چې په دماغ کې یو مرکز دی، په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د مغ د اندیشو او د عقایدو بیانول دي. نو هغه د مغز دغه داسې دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه، داسې نه ده. هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې په تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي، ځکه احساسات متفاوته وي، په بعضې مواردو کې متناسب نه وي، مشکلات رامنځته کوي. او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسب والی خراب وي چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي، اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا یو څه اندازه فرق سره لري. نو د بل ور په ارتباط کې وویل هغه څنګه سروري صاحب مل لیدو ته پښتو ژبه وایم، هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بېخوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړې خوب کې مشکل نه، او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښې نښانې په دې سبب شوي دي یا سره موجودې دي، لکه نورې نښې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري، د اشتیا خرابوالی لري که نه لري، مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري، نو همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د یو ژور خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي، د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني د لحاظه ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي. د برنامې د دغه نه زموږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې موږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی. او دا بلې موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده، دا نږدې حافظه په ځوانو عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي، او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو، نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي. نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده، د څه لامله شروع شوې ده، او څومره دوام یې پیدا کړی، او کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي. نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي، هغه ستونزه مدیریت شي، او که کوم رواني ناروغۍ ده چې هغه باید درمل نه وشي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.